دا مشال اړو دا محل په خبر کې د غرمي دولس بجې دا مشال اړو په خبري غړې کې موزه ګل ایاز او اسرار لومون هر کله کو په روانه خبري غړې کې مو د سبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونو شنلو تبصرو تر څنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو تازه خبرونه به له اسرار لومون
د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز وای د کیپټن ریټایر صدر د نیولو پترس کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې د خبر پښتونخوا د ترانسپورټ وزیر وای حکومت کې په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ټرمینل جوړوي او د ناټو سرمنشي وای فوجي اطلاعات به افغانستان تر هغو پرې نږدي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي خبرونو تفصیل د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز وای د کیپټن ریټایر صدر د نیولو په ترڅ کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په وینا کې تور پورې کړ چې حزب اختلاف دا کار ځکه کړی چې غواړي له خپلو درغلیو پام واړوي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایر محمد صدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی د هغه وروسته دا چې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپلې ادارې پلټنې وکړي محمد صفدر د اکتوبر پر 19 سهار وختي د جناب مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په هوټل کې له خپلې کوټې گرفتار کړل شوی وو پولیس وایي پر هغوی فشار راوستل شو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت یې په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ټرمینل جوړوي ملک شاه محمد وزیر پرون غلام خان سیمې ته د دورې پر مهال مشال اډو ته ویل چې یو ټرمینل به د شمالي وزستان په غلام خان بندر او بل به د جنوبي وزیرستان په انګور اډا جوړول شي دا وایي پر دې دواړو ټرمینلو به 3 ارب روپۍ لګښت راځي نوموړی زیاتوي له دې سره به له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت زیات او اسان شي بلخوا د سیمې تاجرانو پرون له مشالو سره په خبرو کې دغه ګام ستاینه کړې خو وایي چې حکومت یې زر تر زره دغې ته عملي شکل ورکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,692 ته رسېدلې د ویبپاڼې تر مخه په 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,692 پېښې ثبت شوي او 19 کسان مړه شوي او د 595 کسانو حالت نازک دی په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 340,000 ته لوړ شوی له دې ناروغۍ څه باندې 380,000 کسان غېدلي هم دي دا په داسې حال کې دا چې پاکستان پاکستان حکومت ویلی چې په ملک کې کورونا وبا زیاته شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان او ملاتړ یې لا هم د فتح په کاذب روایت باور لري ښاغلي غنی پرون ولسي جرګې ته د کابینې د 28 غړو په معرفي کولو غونډه کې ویل طالبان امریکایان نه وژني خو په افغانانو بریدونه کوي نوموړي ویل چې طالبان نه یوازې اوربند ته غاړه نه ږدي بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لا نورې جدي حملې ترسره کوي طالبان تر دې دمه د جمهور رئیس د خبرو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي پوځي اطلاعات به افغانستان تر هغو پرې نه ږدي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي دا په داسې حال کې دا چې مخ په زیاتېدونکي تشدد د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خنډونو اچولو ګواښونه رامخته کړي د ناټو بنو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې پرون په برسلز کې سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل موږ افغانستان ته یو ځای تللي وو موږ به یو ځای حالات سموو چې کله هم مناسب وخت راشي او شرایط برابر شي نو موږ به په شریکه په همکارۍ سره په منظمه توګه وځو ناټو له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي هلو ځلو مشري کوي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 ځواکونه لري چې د ملي امنیتي ځواکونو د روزلو او مرسته کولو دنده مخې ته وړي او ټاکل شوی چې د پاکستان او زمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ به 3 ورځنی او 3 شلوریز میچونه کیږي د پاکستان کرکټ بورډ له مخې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومبی یو ورځنی میچ به په پینډی کې په 1 اکتوبر دویم به په 2 نومبر او دریم میچ به په 3 نومبر کیږي شلوریز میچونه به په لاهور کې وي لومبی میچ به د نومبر میاشتې په 10 دویم په 8 او اخري میچ به په 10 نیټه وي د پاکستان کرکټ بورډ 13 ورځې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د زمبابوې کرکټ لوبډله به د پاکستان کرکټ بورډ تیر ورځ په خپل ټویټر پر لیکلي چې د زمبابوې کرکټ لوبډله په 6 اکتوبر اسلام آباد ته رسیدلې. او تر دې مشال خبرونه
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې اسرائیل له مومند وړاندې کول خدمات وګو کچا راست روانې کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ.
دا پاکستان په قومي اسمبلی غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد اناري او شعارونو کې توندوالی راوستي. د سیاسي چارو پوهان د اپوزیشن احتجاج ته څنګه ګوري؟
نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په څه طریقه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي هغه داسې اقدامات وکړي چې هغې سره ولس کې یو نیګیټیو امپرشن یا یو منفي تاثر جوړ شي.
دا خبر پښتونخوا حکومت وایي شمالي او جنوبي وزیرستان کې په سرحدي پوله تجارتي لارې جوړوي. ځایي سوداګر سوال دا پېښور دکانداران وایي د حکومتي نوې نرخنامه د منلو وړ نه ده. شننی او تبصرې هم د خبرو له مشال ډي سره اوسئ. مشال لوی تاسې غواړئ کوم رغو په قومي اسمبلی کې د دوه ورځې رئیس اپوزیشن غړو د حکومت ضد احتجاج نوې طریقه خپل کړې ده چې پکې د غونډې پر مهال شپېلې یعنی وهیبل خو د سیاسي تازه کارانو په وینا سیاستوال یوازې د ولس نه بلکې د خپلو سیاسي ګټو لپاره دا شان احتجاجونه کوي. دا یادونه ده چې پاکستان جمهوري ډیموکراتیک موومنت په نامه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم جوړ شوی او دوه جلسې هم کړې دي. دوی وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت په رانسکوروي او په ملک کې له سره نوي ټاکنې وشي خو حکومت په وار وار دا خبرې رد کړې دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو چې د اپوزیشن غړو د شپېلو په اوازونو پیلېږي.
دا د شپېلو یا سیټیانو اوازونه په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د غړو دي چې د شروع په ورځ یې د غونډې دوران د حکومت پر ضد احتجاج کولو. په کومه چې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل اپوزیشن دی شپېلی وهي او پاتې درې کاله به دوی هم دغه شان شپېلی وهي.
باقی سیٹیاں بجائے غالباً یہ منتخبی سیٹیاں بجانے کے لیے ہے اور اگلے 3 سال یہ سیٹیاں بجاتے رہیں گے انشاءاللہ.
صحیح جی جی آئٹم نمبر 91.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن یولس ډلو اتحادیې پی ڈی ایم د حکومت پر ضد تحریک پیل کړي او په کراچۍ او ګجرانواله کې یې جلسې کړي چې پکې غوښتنه وه وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او پاک او صاف انتخابات دې وکړي شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل د پارلیمان د تقدس خیال نه دی ساتلی. نو نن ورسره هم هغه شان کیږي چې څنګه یې پخپل کړي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وی
د بد مرغه په دې تیر سو کړو چې هغه په پخوان باندې په پارلمان کې یا په جمهوري حکومت کې اختلافات دي ورسره سخت الفاظي او د بد مرغه بل چې کوم د پاکستان صدر اعظم عمران خان کوم تقریر کړی او د کوم ټکو د کوم غوسې استعمال کړی مدا په پارلیمان کې چې نن دغه ورځ چې کوم اجنجاري نو دا د هغه اصل عمل دی او دا ما د خلې د پرایم منیسټر د صدر اعظم چوکۍ دا ډیره مضبوطه چوکۍ ډیره موزه چوکۍ او کدی باندې چې کوم سړی ناست نو هغه د خو الفاظ استعمال کوي ډیر ضروري.
همداشان د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی سیاستوال دارنګ اقدامات یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
د وخت په پاکستان کې اوورال چونکې په سیاسي ماحول کې یو تنوع دی یو توتريخوالي موجود دی او د دې خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر سداسي کول غواړي خو غدي وخت کې نشي کولای او کسکې هم نه د هغه فائدہ ډیر زینو کې اپوزیشن ته لاړه. نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په ستریکه باندې حکومت غوسه کوي چې په غوسه کې راشي هغه داسي اقدامات وکړي چې هغه سره کله د هغه په حق لباندې په ولس کې یو نیگیټیو امپریشن یا یو منفي تاثر جوړ شي نو د هغه فائدہ دی بیا دې ته ملوشي.
د دین وړاندې د روان کال د جون په میاشت کې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د اپوزیشن او حکومتي ګوند ترمنځ تاوتریخوالی راغلی وو چې پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیا سومرو د مواصلاتو په وفاقي وزیر مراد سعید د هډ فون گزار کړی وو.
سرازیر چتا سره رپورٹ لاندې کوم هم تاسو لپاره یو دوه نور د پاکستان په سیاست رپورٹونه هم لرو. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شپلی فراز ویلي دي چې په کراچۍ کې د کاپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په ترڅ کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې ده. بلخوا په سند کې واکمن ګوند یا پیپلز پارټۍ دا تورونه ردوي او وایي چې دوی غواړي د سند پولیس د یو آزاد ادارې په توګه خپل کار وکړي. همدارس تېره ورځ د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د دې صوبې له پولیسو مشر مشتاق مهر او نورو لوړپورو افسرانو سره ملاقات کړی دی. تفصیل د غلام غوس رپورټ کې اورو.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د اکتوبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل چې حزبی اختلاف د خپلو درغلو د احتساب د عمل نه د پام اړولو لپاره د کراچۍ د واقعاتو په ترڅ کې د ادارو جنگولو ته لمن وهي.
ادارو کو لڑانے کی کوشش کی ہے.
دوی د ادارو د جنگولو هڅه کړی ده او دوی سره به د دې بی یقیني او بدامنۍ د خورولو حساب کیږي. دوی د احتساب د بیانیې نه د پام اړولو هڅه کوي چې د دوی د درغلو د کیسونو د خبرو اترو پر ځای د ادارو اړخته د خبره واوړي.
ادارو کی طرف جھونک دی ہے.
د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم کیپټن صفدر لخوا د نارو وهلو او په کراچۍ کې دغه د نیولو د پیښو وروسته پر راپورته شوی صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او هغه وویل چې د سند حکومت په خپل هم د دغه پیښې پلټنی کوي او د کور کمانډر لخوا به هم پلټنی کیږي. هغه زیاته کړه چې د سند صوبې د ځینی پولیس افسرانو د چوټۍ کولو او بیا وروستو د چوټۍ یا رخصتۍ د خواستونو د ځنډولو په صورتحال کې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د حکومت لاسوهنه په نظر راځي.
آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے.
تاسو د دې پیښنه یو سیاسی پیخه جوړه کړی ده او تاسو د ادارو خلاف د خبرو کولو یو موقع هم نه ضایع کوئ. تاسو دا حالات نور هم پیچلی کول غواړی. یو خواته بلاول بوټو د پولیسو سره میلاویږي او د هغې وروستو د چوټیانو هغه خبره ځنډولی کیږي، نو ماته خو دې کې د سند د حکومت د کردار په نظر راځي. دوی په پولیسو کې خپل خلک هم برتی کړي دي او کدا خبره پرې ثابته شوه چې دا پولیس افسران هم دوی راپورته کړي وو، نو بیا به دوی د دې ځواب ورکوي.
تو اس کا پھر جواب تو دینا ہوگا.
خو پسین کی حکمران گون دا تورونا ردوی او د دغه صوبې د حکمران گون مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په شلمه نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې هغوی غواړي چې د سند پولیس د یو آزادی ادارې په توګه خپل کار وکړي. تیره ورځ د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د یادی صوبې د پولیسو د مشر مشتاق مهر او نورو لوړپوړو پولیس افسرانو سره په کراچۍ کې په یو ملاقات کې د هغې وروستو د سند د پولیسو ډاډګیرنه کړې ده. کله چې د سند ځینې لوړپوړو پولیس افسرانو د کیپټن صفدر د نیولو لپاره په هغوی باندې په فشار اچولو د خفګان څرګندونه کړې وه او د ذهني دباو په حالت کې د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو اراده څرګنده کړې وه، خو بیا د پوز د مشر او د بلاول بوټو ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه لخوا د کراچۍ د دغه ټولو حالاتو د پلټنو د امر وروستو د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خبره تر لسو ورځو پورې ځنډولې وه.
مطلب اوس چې تاسو رپورټ لرئ، بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. کدرمل د سه شنبه په ماښام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمیر نورو لوړپوړو افسرانو د رخصتۍ یا د چټۍ درخواستونه ورکړي ول. دا سند پولیسو محکمې په سوشل میډیا په بیان کې د دې وجه دا وښودله چې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز خاوند د گرفتارۍ په معامله کې د ادارې ډېر سپکاوی شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د ګل په ورځ د ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د گرفتارولو لپاره پر دوی ډېر فشار وو او له دوی سره څه وشول هغه ورته صدمه رسولې ده، نو ځکه چوټي غواړي. د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر هغې وروستو د خپلې او نورو افسرانو د رخصتۍ د ځنډولو پریکړه کړې چې د پولیسو چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د واقعاتو د پلټنو امر ورکړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هم د فوج او استخباراتو پر مشرانو غږ کړی چې د واقعاتو تحقیقات دي وکړي. دا چې په کراچۍ کې څه وشو او ولې دغه واقعات مخ ته راغلل تفصیل ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری غږ و چې د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې په وخت د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو وغوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دی وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیالې مشرې مریم نواز خاوند دی، د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړی و. بلاول بټو پوښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر له خپل کوره بیولیو. د بلاول بټو دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر ترڅنګ لږ تر لږه 12 نورو اعلی پولیس چارواکو د رخصتۍ درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوي وو چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معامله کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډېره صدمه رسېدلې ده، نو ځکه د چوټۍ درخواست کوي. خو وروسته د اکتوبر په 21مه د سند د پولیسو محکمې پر رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپل رخصتۍ ځنډولې او قومي مفاد ته په کتو خپل نورو افسرانو ته امر کړی چې د لسو ورځو لپاره دی د چوټۍ درخواست یو طرف تکړي. په عین حال کې د پوځ مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر د نهې په ورځ په بیان کې ویل چې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخیستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړی. د پیپلز ګوند د رسمي ټویټر پاڼې له مخې جنرل باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی و چې د اکتوبر پر 13مه د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناب په قبر د دعا په وخت هلته په سیاسي نارو لګولو سره د مزار بې حرمتي کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وایي چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت دو، یعنی ووټ ته احترام ورکړی ناره وهلې وه چې د دوی په خبره هیڅ بده خبره نه ده. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د هغې خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر په 13مه د پاکستان جمهوري تحریک د دویمې جلسې لپاره کراچۍ ته ورغلي وو. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر په 19مه په ټویټر پاڼه په بیان کې وویل چې د هوټل په کمره کې ویده وه چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورله گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو د سه شنبه په خبري غونډه کې د پیښې غندنه وکړه او ویل چې دا یو ډیره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شوو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابته کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوځ د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې فوج ته ګوته نیول کیږي، نو ځکه زما غوښتنه ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع، هر تحصیل، هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د فوج لاس واخلي او ملکی انتظامی ته دې وسپاري. هغوی ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغوی کردار د خپلو مسلکي حدودو دننه دی او کله هغې ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زور تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتارۍ لپاره پرې فشار وو. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیاله مشر مریم نواز ویان محمد زبیر ته معلومات ورکړي وو چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 بجې رینجرز گرفتار کړي او ورباندې فشار وو چې د صفدر د گرفتارۍ حکم جاری کړي. خپل محمد محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه داوا وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د داوی یو آډیوي کلیپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو یې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علی شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجے. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو چار بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی پر ٹویٹر پر بیان کے بیادہ خبر رد کرا چی گوا کی دا سندھ پولیس و مشر پزورا بیول شویو او پزورا دا سفتر دا نیولو امرو کر. دا کیپٹن سفتر دا گرفتار سو ساتا وڑان دے دا اکتوبر پا تلسما پاکستان جمہوری تحریک دا حکومت خلاف خپل دویم جلسہ کڑے وا. دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر په 25مه په کوټه کې دریم جلسه وکړي. د دې سربیره پی ڈی ایم په پېښور ملتان او لاهور کې هم د جلسو پلان لري. پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د یو لسو مخالفو ګوندونو هغه تحریک دی چې د سپتمبر په 20مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالفو ګوندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسېدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي. د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې شفاف وي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوه،
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې،
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په سلورو بجو
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کړئ. د خیبر پختونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر تیر ورځ د غلام خان بندر د دورې پر مهال ویلي چې صوبای حکومت یې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د درې ارب روپو په لګښت دوه ټرمینلې جوړوي. دی وایي چې ځای انتخاب یې هم کړی دی. په خبره له دې سره به د تاجرانو ستونزې کمی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ وړخیز تجارت به زیات شي، خو تاجران وایي چې باید دا عملی هم شي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې ورو.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وایي چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبي وزیرستان انګور اډه باندې صوبایي حکومت درې عربه لګښت سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتي پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړی شوی. صوبایي وزیر ملک شاه محمد تیره ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه. هلته یې د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ. دورې پر مهال نوموړي وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبی آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سهولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي.
دا پروگرام دی چې موږ دوه ټرمینل مرج ځلا دی، نیو ټرمینل غلام خان باندې وي او دویم ټرمینل به پانګور اډا جنوبی وزیرستان کې وي. موږ سایټ سلیکشن کو ډیپټی کمشنر او ترانسپورټ حکم موږ سره موجود دي. د پاک آرمی حکم سره هم مشورتو کو دی. غلام خان بارډر افغانستان د آسان تجارت لار دو کچر ته دلته تجارتي مرکزونه جوړ شي نو دا خلک به ټول په روزګار شي. د قبایل بل طرف ته په تورخم باندې انتہائی زیاد ٹریفک کی دوست ہے، اسے ملکوں نے تجارت ہم پدے لارا دے نو دائی والا را صرف آگے دے پر کافی نہ در تور ہم سو سورہ دے یو ٹرک والاڑی ٹرمینل مقصد دا دی جب آگے کے با کسٹر میں آگے کے با امیگریشن دے
پا. غلام خان دا ٹرمینل جوڑا والو اعلان زائیولا سو تاجران وستایل ہے. دو یوائی دا ٹرمینل جوڑا والو سر با اقتصاد ودا وکڑی، افغانستان سره تجارت کې ورپې خستون زیبا هواری شي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی، خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نشي، زر عملی شي چې تجارت یې ودا وکړي.
پدانه مخشه د تجارتونو د سہولیت پورا موجوده حکومت په اقدامات نه دی خوښلې. او دای وړي را خبره ده چې نن د میز پورا د ټرمینل د جوړولو یو اعلان وکړ. سہولیت نشته دی روډ سیګل سنگل دی ټول وسیې شه ملکینه ته د روډ ریمي ورته خبره ده چې دا سنگل پټه ده. عملا کام دو کنا د چیکینګ ولا واجه باندې دا مسایل چې تجارتونه مورینه ویلوړ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخیز تجارت کال 2013 نه پیل شوه چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او ګاډي ځنډولی شي. سو کزر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسې غوږی کړو. په خیبر ضلع کې د وډل شو خاصدارو او لیویز زواکو کورنۍ غړو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هیواد د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر پوره شهید پیکیج او مراد ورکړل شي. دوی وایي کورنۍ پینشن، مستقل تنخواګانو او میاشتنی وظیفو څخه محروم دي. بلخوا د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او اقبال خان وایي چې دوی د دغې د متاثره شو کورنیو غوښتنې لوړپوړو چارواکو ته رسولی دي او دا مسله به ډېر زر حل کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې ورو.
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوي ځواک کسانو کورنۍ غړي وای د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مرات او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ پینشن او شپېته کلنۍ پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محروم دي. دوی وای د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنۍ معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه ماویزه هم بندې شوی. د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګزرن زد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه بچو ته پورا مرات نه دی ورکړل شوی.
مونږ ته هغه پیکیج نه ملاو کم چې نورو فرسونو ته ملاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکیج په نغد حساب ملاو دی، نیمو خلکو ته ملاو دی، نیمو ته نه ملاو. او ټوپک په لاس شهید شوی، خو هغو ته بنیادی هغه تنخواه چې کومه نورو فرسونو ته جاری په جاری وي شپېتو کالو پورې، بیا شپېتو کالو نه پس یې هغه هم پینشن حاکم وي. نو همدغه شی دی مونږ هم غواړو چې دا وړو چې څنګه چې نورو فرسونو ته بچو لوایکینو ته هغو د بچو د تعلیم هغه هم کوي حکومت او د ایجوکیشن هم کوي، همدغه سي مونږ هم غواړو. بل ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغو دوباره نه دي برتی شوي، هغو په سر کې سړی نیم برتی شوي، نیم نه دي برتی.
قومی مشر فیض اللہ جان کو کی خیل وائی دے خاصدارو او لیویز زواک امن لپارا قربانی ورکڑی او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شی.
کم شهادت چی شوی دی دا دے ملک او دے قوم او دے خور دا پارا شوی دی او دا پدے حکومت باندے لازم دی چی دا دوی دا بچو خیال وساتی. دا دوی چې کم زمون خویندې میندې دي هغه په کورونو کې ناستې دي. نو د پتیر وخت کې د پولیټیکل انتظامیه په وخت کې دوی ته به یو سکالرشپ ملاوېدو چې په هغوی به هغو خپله ګزاره کېده، ایجوکیشن، هیلت یا څه قسم پرابلم به چې وو نو هغه به په غریبانو حل کولو. لیکن ډېر د افسوس مقام دی چې کله د انتظام وشو نو د ټولو نه اولې د شهادتو هغه پیکیج ختم کړو. نو زه د تاسو په ذریعه باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکیج ورکی لکه څنګه په یعنی پا پنجاب کے پا سندھ کے پا کراچے کے یا پا اسلام آباد پنڈے کے ور کئی
د خیبر ضلعی پولیس ویاند ظہیر پردے وائی د ضلعی پولیس مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي
چې او دا چې شهید له نوکری ورکو دویم داغه شو چې یاره د مونږ تنخواه دې شهید تنخواه دې 60 سالې پورې جاری لګه څنګه کی پی کی کی دریم صحت او تعلیم داغه دوا چې کم دي دا ویم فری وی درې آپشنو کې مونږ ڈی پی او سے لیٹر فارورڈ کړی سی ایم ته آئی جی پی په نوٹس کې مرا اوسې داغه بس پروسس کم دی هغه روان دی
د پخوانو خاصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ تر مخه په دې تیرو لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې څه باندې سلو پورې خاصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوي او ګڼ شمېر پکې ژوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی کډمن ورکو وخت شوه دی په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې اسرائیل مبند هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له غنه د خبرونو لنډي زور
اطلاعات او فقی وزیر شبلی فراز وای د کیپټن اټا صدر د نیولو پترس کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړي. شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې یو خبرګونډې ته په وینا کې تور پور کړ چې حزب اختلاف دا کار ځکه کړی چې غواړي له خپلو درغلیو پام واړوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن اټا محمد صدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. خبر په مخه د ترانسپورت صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر وای حکومت په شمالي او جنوبي وزستانونو کې ټرمینلونه جوړوي. ملک شاه محمد وزیر پرون غلام خان سیمه ته دورې پر مهال مشال ډوته ویل چې یو ټرمینل به د شمالي وزستان په غلام خان بندر او بل به د جنوبي وزستان په انګور اډا جوړول شي. بل خو د سیمه تاجرانو پر له مشال سره خبرو کې دغه ګام ستاینه کړې خو وایي چې حکومت دې زر تر زره دغه ته عملی شکل ورکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومت کې پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,692 ته رسېدلی. د ویبپاڼې تر مخه په 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,692 پیښې ثبت شوي او 19 کسان مړه شوي او د 5,95 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا اخته کسانو شمېر څه باندې 3,40,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څه باندې 3,08,000 کسان رغېدلي اهم دي. او د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي پوځي اطلاع به یې افغانستان تر هغو پرې نه ږدي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې مخ پر زیاتېدونکي تشدد د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خډونو اچولو ګواښونه رامنځته کړي. د ناټو بنو چارو وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې مخکې پرون په برسلز کې سټولټنبرګ خبریالانو ته دغه څرګندونه وکړي.
اسرائیل مووند چې د خبرونو لړۍ زیاته ستاسو ته وړاندې کړو. کومو یو رپورت تاسو لپاره د افغانستان په اړه هم لرو. ناټو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو له ژر ایستو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان سټولټنبرګ ویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لاره هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناټو خپل ځواکونه وباسي. دا ناټو سرمنشي دا هم ویل چې ناټو تر 2040 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی، خو طالبان وایي چې ناټو ځواکونه باید له امریکایي فوجانو سره یو ځای د افغانستان اوسي. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې.
د ناټو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناټو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناټو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناټو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمېر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالاتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناټو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. اوس د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو شاوخوا 12,000 سرتیري په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسیې او ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا به نمایندگی از همه قوتهای خارجی که در افغانستان است با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازي توب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبرې وشي. شاغل ستولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده او دغه تیر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
همشه ورشي تاسو ته رپورت وړاندې کوو. کله موږ دغه د بچا خان ټرست مشر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وایي چې بچا خان سکولونو په چلولو کې بدلون راوستي چې پکې اوس د کیمبرج تعلیمي نظام لاندې زده کړې ورکول کیږي. په دې کې به یتیمانو تا وړیا زده کړې هم شامل وي. دا وایي چې د خبر پختونخوا هرې ضلع نه علاوه بچا خان سکولونه بلوچستان او گاونډي هیواد افغانستان ته هم غزوي او دا او لیول او ای لیول نصاب به پکې هم خول شي. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو
د اکتوبر په 6 مشال لیډو سره په خبرو کې د بچا خان ټرست فاونډیشن مشر ایمل ولی خان وویل چې د بچا خان سکولونو چلول نظام یې اوس بدل کړو. په خوا چې به دا سکولونه په کم ډول په انتظامی توګه چلیدلو هماغه شان به چلیږي. په تعلیمي نظام او نصاب به اوس د کیمبرج بورډ وي. دینه علاوه د افغانستان په شمول ټول خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم هغه ضلعو ته د دې سکولونو لړۍ غځول شي کوم کې چې پښتانه میشته دي.
د ډایرکټر صاحب په صلاح موږ بدلون دار اوسته چې موږ واپس زوړ قدم ته لاړو. کوم چې د ان جی او ماډل چلیده د لشل کالا موږ دا غي نه واپس لاړو انجمن ته او د علاقې خلک کمیونټي خلک به ذمہواری لري او په ذمہواری به ان شاء الله د سکولونو مخکړون دي. دغه ان شاء الله سبق خو به ان شاء الله مفتي چې کوم هغه ماشومان چې د چا په سر د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشته موږ به کوشش کوو چې موږ داغي په سر سوري جوړ شو. موږ ډیر زر کیمبرج بورډ خپل سکولونو کې لانچ کولو والی یو او موږ به د کیمبرج بورډ تعلیم مفت کړو.
دا چې دا بدلونونه به څنګه عملی کوي نو د بچا خان سکولونو د فاونډیشن مشر پروفیسر ډاکټر سویل خان په دې حق لوای چې په هر ځل کې کوم ځای کې چې دا سکول وی یا نوې جوړیږي هلته به د ځایي کسانو او مشرانو یو ټولګي یا انجمن جوړول شي او هغه به د پنګ غم هم کوي او د دې تنظیم به هم چلوي.
پلان داري چې د هر سکول چې کوم ځل کې سکول نشته هغه پر موږ انجمن جوړو د 150 ممبرانو. دا 150 ممبرانو موږ ته هر ممبر له 1000 روپۍ میاش راکړي. دا به زموږ ډونر زمي او دا به زموږ اډمنستریټر زمي او دغه 300 روپۍ چې په دې باندې موږ د فری اډوکیشن ورکو په هغه ځل کې بچا خان ماډل سکول کې او هغه به کیمبرج سیستم والا ورکو. یعنی مطلب دا لري چې زموږ د ماشومان چې دوی اعلی تعلیم کی او بیا دوی لاړ شي د برټش کونسل بورډ لاندې امتحان ورکي ای لیول او لیول کی منګه بورډ پشاور بورډ یا دا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن اوزو کیمبرج بورډ ته.
دا چې تیر وختونو راسي د بچا خان ځینې سکولونو کې کارکونکو استادانو د تنخواګانو نه ملاوېدو غټې ستونزې لرلې. نو د نوې تنظیم سره به تر کومه حده د استادانو تنخواګانو دا مسله هواره شي. د بچا خان ټرست مشر ایمل ولی خان دا ومنله چې مالی ستونزې د سکولونو ته شته دي خو اوس به هواره شي.
حقیقت دا ده چې ستونزې ډېره سخت وي خو دا ماډل چلولو لپاره او دا تر د اخیری وخت پورې په خپل خپل ترلاسه لپاره موږ هغه ماډل بدل کو. هغه کې ستونزې وي موږ ځکه بدل کو ان شاء الله موږ یې نو په دې نوې ماډل کې چې ان شاء الله موږ د 20 قسم ستونزې مخاله نه راځي.
دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې 14 او بلوچستان صوبه کې 3 بچا خان سکولونه خوشا 2500 ماشومان ته تر لسمه زده کړې ورکوي. د پامړ دا چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان چې په بچا خان مشهور دی د پاکستان جوړېدو وړاندې په 1921 کې د پښتنو د اصلاح او تعلیم او تربیت لپاره د آزاد مدرسو یا سکول بنیاد په وړاندې ځل په 458 کې اخو دی وو چې ورستو بیا د پښتنو نور سیمو ته هم اوغزول شو او زیاتر غریبانو ماشومانو ته پکې ویړیا زده کړې ورکړل کېدی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو،
پېښور.
په پېښور کې د خوراکي توکو دوکانداران وایي ضلع انتظامي چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلي دي دا د هغو نرخونو په مقابل کې کم دي کوم چې دوی له لوی کاروبار کوونکو او هول سیلز نه اخلي. دوکانداران وایي په سرکاري نرخنامه کې که یو شیز لس روپۍ زیات شوی نو د هول سیل سره هغه دېرش روپۍ زیات شوی دی او دا شان دوی مجبور دي چې دغه خوراکي توکي ګرانه بیه خرڅ کړي. بلخوا د سوداګرو د اتحادیې مشران وایي باید ضلع انتظامي دې د هول سیلز نرخونه هم په کنټرول کې وساتي. دا په داسې حال کې دا چې د سوداګرو د اتحادیو د مشرانو تر مخه په روان کال کې د خوراکي توکو قیمتونه په څو څو وارې زیات شوي دي. بلخوا په پېښور کې د قیمتونو کنټرولورو مرکز وایي دوی کوشش کوي چې د نرخونو د ټاکلو پر وخت د ټولو خواوو غوښتنې په پام کې ونیسي. نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو چې په پېښور کې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
حکومت په راتلو نو هغه بول چې تاسو نرخنامه ولې په سو روپۍ کې خرڅلم مو دي چې تجار مونږ ته ګران کوزي.
دا په پېښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر یوویشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د ضلع انتظامیې له خوا یې د شیدو نوي نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپله دغه ګران پرېوځي او د پېښور د ضلع انتظامیې په نوي نرخنامه کې قیمت دوی د خوښې مطابق نه دی لګول شوی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف وویل نن سبا هر څه ګران شوي دي او د دغې اثر د دوی په کاروبار هم پرېوتی. په پېښور کې د غوښې یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر یوویشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سرکاري نرخنامه کې د غوښې قیمتونه زیات شوي دي خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپله غټه او نری غوښه اخلي. د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر درېمه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتله لوړه شوې ده. د شماریاتو ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 10.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر یوویشتمه مشال راډیو ته وویل باید ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي. د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر یوویشتمه مشال ریډیو ته وویل باید ضلع انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي.
والا دکانداران بھی مزید زیادہ پکڑ تکڑ پاڑی مانے چاہیے کیونکہ جی کی ایشو دار جی سے آگا اور لمنا مال اوڑما پا 100 روپے مانے وہ آگا دلتا جب خرچوں 120 110 مانے وہ خرچوں ریٹ ما ته سرکاری 80 روپے ملو زبر څنګه خرڅو ما دا دا ویم چې دی وی د دې هول سیلرانو خلاف ایکشن والی هول سیلرانو نه تاسو کی بلکې هول سیلر کی دا ملنا یا چپن لا سودارو نو اړې دی او دا وی بلونه لیک کی چې دا تاسو وروړي وړي تاسو نه وروړي دی اور دې څنګه ورو نو زریم چې دا غي خلاف ایکشن والی نو دا به ډیر خو دی بجای د دې نه چې دی واړو دکاندار
بل خو د پیښور ډیپټی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پیښور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر یوویشتمه مشال ریډیو تول دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنې کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
مونږ هر ورځ د مازیګر سلور بجې غونډه کوو په دې کې مونږ ګورو چې د سمره خوراکي توکو د کاروبار ځایونه مو کتلي سمره هول سیل دکانونه مو چک کړي سمره میلونه مو کتلي سمره د وړو او د لویو دکانونو قیمتونه مو چک کړي دي هر سهار مونږ د میوو او سبزیانو منډیانې هم ګورو د قیمتونو نزان خبرو مونږ کومه کمیټه چې نرخونه ټاکي په دې کې د دکاندارانو او سوداګرو مشران وي د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو سکال مونږ د دوی خوخه ته پر دې هم کتلی چې ګرانی زیاته شوی نو چې څومره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هماغه شان ټاکلي چې د خوراکي توکو په ملاویدو کې مشکلات نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر لسمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12مې نه به په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا له وجې د لاکډاون یا ټول بند پر مهال ډیرو خلکو هغه روزګارونه چې وړاندې یې کول پریښودل دغه کسانو بیا متبادل کارونه شروع کړل خو دغه تنانو خپل پخوانی نوکری بیا شروع کړي او نوي کارونه لپاره هم وخو باسي. یو خبریال چې لې خستي او یو غیر سرکاري سکول استاد رکشا چلول شروع کړي خو وایي دواړه کارونه کوي او خوشاله هم دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې اورو.
خبریال گل حسین مومن د کور چیلی وستری او نزدې شاړ ته څراونه لبوتلې دي. گل حسین مومن د دو پاکستانی میډیا ادارو سره په تنخواه کار کاو خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګید نو د ریډیو او ټی وی چینل لخوا یې تنخواه بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټی وی مشر ته لیکلی چې د دې د میاشتې تنخواه ورته ورلېږی او کنه. نو مشر ورته په جواب کې لیکلی چې نه ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه بنده کړې ده.
څکه چاته زره براله ټي وي را کول یو دا وسه پر رپورټر ال سي ار اس 1700 روپے لګاو دا سی بابا موږ په اشتهاراتو کې خپل اخبار د بار عین سرم ز کار کوم نو هغه کې موږ وته نو دا 22000 روپے پور موږ خپل لګا استل او کورونا جرال نو سخت خراب کول نو بیا می سوچ دا کو چې یره دا په دې خو کار نه کیږي نو مزال می دا چیلے پیدا کړل نه ټوله تاسو را چیلے دي نو دا سار شپګنی می و بجه را خلاص کما دغه نو بجو پر دې سره خپل ډیوټي کوم به دې نظم خپل صحافتي اقدامات هم تر سره کوم به 3:30 بجې به دې لرازم
د مې په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوو چې دوی د مستحق او بیروزګار خلکو سره د احساس ایمرجنسي د پروګرام د لاندې امداد هم کوي او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د اي پي پي د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمای نه تر د مې در د نیمای پورې 30 میلیونه خلک بیروزګار شوي. په دغه بیروزګار شوو کې ډیرو خلکو بیا جاب سويچ او یي متبادل کارونه شروع کړل خو څومره خلکو جاب سويچنګ کړي دغه ډیټا نه خود حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره.
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا ممتنه مړ شي. سروې دوه غنټې ټایم دی له سار ورکوم او یوه نیمه غنټه دی له مازیګر ورکوم خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي ان شاء الله مو دې له بزې یو کس خام خاصات بچی مې پینځه دي سلور پکې سکول لزی دی وخت کې نو اوس مې موټر سایکل غوښتې دي نو اوس پاغي باندې سارغه بوز سکول ته په دوه مروز د سلور په پټرول ورواچوم.
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی. د دې کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شوی او د سکول تنخواه مکمل بنده شوی و خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله.
سلام نو بس قسم من دیم قسم میکو سرجی وس زما رزق په ما ترازینو بس قسم تو وای په حلال روزی غټل کی شرم نش چتا و شرمېږي قرض وړه کیږي بل تلاس نسین او دا غینه زما خه خبره داده تا ته هر یو کار په مخ راځي چې پاغه کی سبورای نه وی نو کولی پکار د شرم نه دی پکار
د پاکستان ورکر فیډریشن نېشنل کوارډینیټر شوکت علی انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي خو لا هم نه دی توانیدلی البته دا چې تنان ډیر رپورت شوی چې نوې نوکری یا مزدوري او یا بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي ادارې سره خو به عادت شمار نه وي خدا په زرګونو لکونو جوړیږي لکه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره کوي یا د مل خبره کوي دا ډیر زیات ورکر چې دنه پدې متاثر دي او غي متبادل ځان له غریبانان دیاړي یا چې دنه بعض خلک زمیدار کوي بعض خلک سبزی منډو کې چې دنه ټیلی لګي د سبزی دا یو اهم جز دی چې راغي غریبانان خو ځان له روزګار ګوري
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکول شي ورته د لاکډاون په دوه میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه څلور دیرش لکه خلکو درخواستونه ورکړي د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په اتمه ویلي چې تر دې د مدوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 15 ملیون خاندانونو نه زیات خلکو سره مرسته کړې خو دا یوازې د کورونا د لاکډاون نه دي بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم صحت لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوې دي شانواز ترکزی ماشان ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
پاسوات کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهان وای چې مالکان ډیویژن کې د زیتونو پیداوار مواقع موجود دي خو زمیداران دې ته پام نه کوي بلخوا زمیداران دا وایي چې دوی ته د زیتون پیداوار زیاتول لپاره د حکومت مرستو ضرورت دی نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي
2006 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي تور دا زیتون دا قلمونه لګولیو بوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي خو کامیاب دي درته پسواد کې خډیر دغه د پخ پاسانه کیږي ځنګلي ډیر زیات دي ډیر زیات ځنګلي دغه د زیتون دي په کار د چې دا قلمیان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسي ډیر قیمتي دغه دي ما تقریبا 300 بوټي لګولې نورم د لګې هم لګوم دا تقریبا دا 300 ونه کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای
د بریکوټ یو بلتن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وای چې د مشغلي پتوګي کلی کې د خونانو پونو کې د زیتون بوټي لګولې ول اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي
زمونږه حکومت چې وي اغا د خلکو رهنمایي وکي خلکو له سہولیات ورکي دا خلکو لا ټریننګ ورکی پراپر نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک مونږ لبا اچار ملاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو
په منګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستون کې ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رې د دې چې کوم انوایرمنٹ کې فرندلی دی کړي انوایرمنٹ دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سردار ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي یو غړي دا ګټ دغه رې بل زیتون سرته صفا د رزق په قران مجید کې و پیرې راغلې اذر انسان د فرار به انتهایی ډیر خدای نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سواد کې زیتون کاروند خامخو کوي او د سواد ابو هر لپاره بالکل فټ دی
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دی زمیدار مل خونان راوړي خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیره کم راځي تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او غاهي ولور کوو چې هغه پ
پدې کې بهترین اقسام ولګي پیونکارې کې موږ سره مرسته کوو زموږ سره قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیر لپاره دي
ډاکټر فیاض زیاتوي چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاری کوي هغې نه وړاندې دي د زراعتو پوهانو په هدایتو عمل وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوي کورونا وایرس تر لومړی پیښو سپیدو وروسته د سو میاشتو په موده کې کووډ 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسیده په نړۍ کې د وایرس میلیونه پیښې ثبت شوې دي او تر یو میلیون زیات کسان یې وژلې دي په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغي لرونکي کسان ول اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس او ناروغي په اړه څېړنې روانې دي او ساينسپوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکي پرتله په ماشومانو کې د ناروغي د کم شدت څه وجوهات کېدي شي پامیر ساحل په ماشومانو کې د کرونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړي
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمېر نورو جراثیمو په څیر نوې کرونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خبرېږي خو پښتنه دا ده چې کرونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغول شي د دې پښتنې لند جواب د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د سیډونو په حواله ورکوي او وای ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس داخته کېدو امکان لري او لیو کسې بل تخپرولای هم شي د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکو کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځنې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړ شوي دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساينسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره جواب لا نه لري د نوې کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ د سازمان په وینا کووډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشوم واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایروسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس تخبری دی شي دی وای البته د ناروغي شدت په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او ورو ته یو رنګ ولګي البته دا ده چې لکه غټ شړی ته یا د دې څخه موکست چې ولګي چې هغه سره نورو بیماری لري یا د شکر یا د سنور بیماری هم وي دا هغه زیات خرابولی شي په هغه اثر زیات کولی شي هغه زیات شدید بیمارولی شي په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده البته انفیکشن پکې شته پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 فوشا ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي نیویارک کې یو څو ماشومان شوي دو درې ماشومان زیات نه او هغه چې بیا رسټ سټډي وښکنه هغه دا معلومه کړې چې دا د دې نور د نړۍ تکلیفونو دا شان ډیر زیات کرونا عمل نه وي د دومړي نه
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کال زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواخ سره مخامخ دي مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخواني ناروغي سخت سالنډي د زړه جدي رنزونه د وجود خراب مدافعتي نظام زیات وزن یعنی چاغواله شکر یا زیابتیس د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یوه خوله نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمېر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نه ښکار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خپره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر بحثونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمي دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لرې ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.